افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د وژې اسمبلی 28مه د سپتمبر 11مه. په دې ورځ القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړي. په دې مناسبت د راپور تر څنګ اوري چې شکیل خواوو تایید کړی چې سبا شنبه به په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل سي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی کړی او هیلې څرګنده کړې چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوي د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر 9مه نیټه د کابل په 5مه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په 5مه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بس د ساتونکو او د مسینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه 8 لوبې سوي دي. د روانو 2 لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلی هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار د مسایق اتلانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال 8 کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل، دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیل ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې مواساق نه وو. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس 2 وسلوالو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول شوو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې 2 کسان ووژل پرون اور ولګید. پوځ او اطفایي د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډیره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکی ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 14. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 19.
ناجی سپی د هوا له حال خبر کړو. سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کوو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سولې شاهد.
نونس کله مخکې په دې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وکړي چې دا پر افغانستان د امریکا د حمله سبب سوی. خو اوس له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع توده ده.
که امریکا دلته نه وي بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي، او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر پروژو پانګونه کوي. د ژوند پر رنګونو کې له یوه ډوډۍ پخوونکي سره خبرې شوي.
کله بیا بسته میاست بیکار یم، دا بله میاست مولا ټوله میاست شپه ورځ راتلم، هره ورځ به راتلم، ټوله میاست مې باورکه بیکاره تېره کړه.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحه پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پانی لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازای عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لموافقه سره سم د بین الافغاني مذاکرات په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی ورداګ ویل دي چې طالبان د خبرو د بهیر د خپ پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارات یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خند وو. د ملي مصالحې د علي شورام راستیال حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د شپږ کسان پرون مخام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
ومردل چې د خبرو شکی لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پم کې و د خبرې د مارچ پر 10 وسی خو د بندیانو په تبادله کې د اختلافاتو لکبله شکنې سوې. پر دې موضوع می په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدت یار څخه شیبه مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې دا مذاکره به څومره دوام کوي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل د یو کال نه زیات دوه به دربر ونیسي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ډیری مسلې نوي خو بیا هم د دوو کالو نه زیات وخت دربر ونیسي. افغانستان ډیری لوړې ژورې او مختلف مسایل لري چې ورباندې بحث به وشي. مختلف طرفونه دي چې د ټولو قانع کول په یو خاص موضوعاتو باندې دا به ډیر وخت ونیسي.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لنجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې په ټول افغانستان کې سر او سر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنا چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحلو کې چې ډیر خلک اوسیږي په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د افغانی مذاکرات و پریکر تور سیکری حقوق نظر به دوی به د سول پریکر به زر ماتیگی هم ضرورت داره چی تر دوار طرفون یو بل اعتماد زیاد شی. رسمی جلسه زیادی و کی غیر رسمی جلسه که د چای وقفه که د ملمانزه وقفه که یو بس را باید زیاد ناست پاست وشی تر سوی د اعتماد فضا را مزد. او دا اعتماد جوره ونه دا به دیر وقت ضرورت ده او لازم هم ده چه ده یو مکمل اوربند یا ده نسبی اوربند نورسته در دیر وقت و نسی به لفغانی مذاکرات ترسو دا دیر وقت بایست دیشه چه یو تلپات سول افغانستان پار راولی. موقتی سوله نه، تلپات سوله باید راولی.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغو مذاکراتو ته لاړ شي چې هم خبره پوی وی ام استدلال ولری منطق ولری او هم د دې مهارت ولری چې ګوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چیته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکړي نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوره به راولي.
په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې جو بایدن د ترامپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوري ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبې په ورځ ویلي هو زه ورسره موافق یم خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم دراز غواړي چې په افغانستان کې خپل اسکر له 2500 څخه 4 یا 5000 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوست امریکا د پوست د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلی چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر 12 تر حملې 19 کال وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس اند سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره لکه اغزای د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
نن جمعه د سپتمبر 11 ده. لنن نږدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي ماموریت برخلیک به څه کېږي؟ تفصیل له احمد شیبر څخه.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د غوسم ناتړ د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کاله کېږي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14 زرو د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنی دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې امریکا دلته نوی بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوو. موږ به د روزنې، مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د 4 شنبه په ورځ ویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلی به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کرشمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
د احمد شیبر راپور مو واورید. یو استرالیایی شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاواټ برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. د دې او څو نورو پروژو د رغونې تړون د افغانستان حکومت پرون د یو استرالیایی شرکت له مشر سره لاسلیک کړ. ولسمشر غنی وایي چې د دې پروژې په ټولو برخو کې به افغانان کار کوي. نور د احمد تکل راپور کې
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 20,000 میگاواټه برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي ملیارډر اندرو فارست سره یې د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلې هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 20,000 میگاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د په وینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سم یې په مناسبه بیه وپیري.
ملی یا بین ملی کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پانګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي، برېښنا ترې اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید لپاره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د لږ تر لږه 3 تریلیون ډالرو په ارزښت کانونه لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سرو زرو، لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ له مخکښو کمپنیو څخه ده.
آزادی خبری مجله اوری
د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ په یو دیوال د جوړېدو په چار کې د فساد د سوې اداو په اړه څېړنه کوي وایي چې په نږدې 2 میلیون ډالرو د داسې یو دیوال رغیدل د منلو وړ نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي چې هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې کارول سوي په ډېره اسانۍ پیدا کیږي او بیا هم دومره زیاته جګه نه ده. امید ظهیر مال راپور لري.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید ساپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی، نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغلی ساپی په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 100 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,00,000 $85,910 بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابر کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
در کل اون چې کوم میدانم
هي هغه چې موږ په هیګو دا چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د چړن او چارن لپاره آزاد بنسټونو ته زمينه برابر کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیه لوی چرنوالي تراغلي دي چړن پرې نکیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړی توپ دی او د ټولو هغه بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس پکار کیږي.
تاسی ازادی رادیو ته ورجست. د ازادی رادیو د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې د خبری به سبا شنبه پیل سي. امنیتی چارواکی وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یو لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې